په دې خبرونه کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د بندیدو وروسته د بزګرانو اقتصادي ستونزې، رو آوردن شماری از دهقین به کشت هنگ در ولایت هرات، او په مخدره توکی د احتیاط په مخنیوي او وقایه کې د ورزش او سپورت مرسته. د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې د دې اونۍ خپرونه د احتیاط په وړاندې پر مبارزه متمرکزه ده. سلامونه او ښه چارې. د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې خپرونې ته ښه راغلاست. زه بریښنا عمر خیله یم. نوی لمریز کال په داسې حال کې پیل شوی چې په افغانستان کې بزګران او په تیره بیا هغه بزګران چې د کوکنارو کار پرې د طالبانو د حکومت لخوا بند شوی له ستونزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. بزګران دا نوی کال هم د تیر کال په څیر ګڼي چې د کوکنارو د بندېدو باوجود د طالبانو حکومت د بدیل معیشت کوم ځانګړی پروګرام یا میکانیزم نه دی وړاندې کړی، خو د طالبانو د حکومت د کرهنې وزارت بیا د ژمنې په حد کې په دغه کال د اوبو د مدیریت او د چیک ډیمونو د جوړولو وینا کوي. محمد ابراهیم مومند پر راپور لري.
یو بل کال داسې کال چې افغان کروندګري د تیر کال په څیر له ننګونو ډک ګڼي. د طالبانو حکومت په کوکنارو بندیز لګولې، خو کروندګرو ته یې بدیل نه دی ورکړې. افغانستان چې پخوا کلونو کې په بهرنیو مرستو متکی و، اوس له طالبانو سره د مرستې نشته. بزګران یې هم له ننګونو سره مخ دي. د طالبانو حکومت د ژمنو وایي. د دې حکومت د کرهنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې په دې نوي لمریز کال کې به نه یوازې د اوبو د مدیریت په برخه کې بیلابیلې پروژې عملي کړي، بلکې تر څنګ به یې طبیعي او طبي بوټو ته هم پراخوالی ورکړي. د طالبانو د حکومت د کرهنې او اوبو لګونې وزارت ویان مصباح الحق مستعین وایي د موسمي اوبو مدیریت او کنټرول لپاره چک ډیمونه جوړوي.
په ټول افغانستان کې به د موسمي اوبو د مدیریت او د کنټرول لپاره هغه چک ډیمونه جوړیږي، او همداشان هغه اوبه چې مزرعو ته ځي د هغو د کانالونو اصلاح، د کاریزونو اصلاح، د لارو اصلاح چې اوبه د ضایعاتو څخه وساتل سي، دا هغه څه دي چې بزګر ته خپله یو قسم تقویه او یو قسم کومک ورکوي.
د ښاغلي مستعین په خبره بزګرانو ته د بدیل معیشت برخه کې د ولایتونو په کچه ارزونې کړي چې له مخې باید پومبه، زعفران، زغر، سترس، د طبي ځنګلونو او طبي بوټو ته پراخوالی ورکړل شي. خو بزګران بیا له هم د مسؤلونو خبرې یوازې شمنې بولي چې په وینا یې که حکومت غواړي چې د هیواد زراعت دوام پیدا کړي او پرمختګ وکړي، باید د دوی بنیادي ستونزې په عملي توګه او په وخت هوارې کړي.
د سګنا اوس موږ مساسه کال مغانم کړل دي، کمر ستر سره ونه شي کال ته نه کړو، نور رسلی زول مړکی، او کمر ستر سره وشي بل کال ته رومیانم کړو، الوګانم کړو، ورور پالکم کړو، هر شی کړو.
پنج میری غازی ما بیادر خراب است او نداریم، یعنی چند سال است که بیادر اموجا ما زحمت میکشیم. دیگه از خواهش ما از حکومت است که بیادر یک موسسه را بته اموجا بند ما را پاکنه.
تیر لمریز کال پا افغانستان که دکو کنالو کار ده یو این و دی سی ده سرویل مخی پینزه نوی پسلو که را تیر شوه، او بزگرانو د خپلې وسې په اساس نورو کښتونو ته مخه کړې وه. د دې نوي لمریز کال د اوړي د موسم د کوکنارو د کښت کچه به د کال په پای کې معلومه شي، خو د طالبانو حکومت وایي د خپل رهبر د کوکنارو د بندېدو فرمان عملي کوي. محمد ابراهیم من، امریکا غږ.
شمار زیادی از دهقین در ولایت کابل نگران کمبود آب زراعتی برای فصلهایشان هستند و همچنان از حکومت طالبان پاهان تخمهای اصلاح شده و کود کیمیاوی نیز می باشند تا مردم مجبور به کشت کوکنار نشوند. همکارم لیمه هوتک از کابل گزارش می دهد.
عبدالجمیل مثل سالهای گذشته امسال نیز تصمیم گرفته است تا در مزرعه خیش کچالو و بعضی حبوبات دیگر را کشت کند، اما وی نگران است که ممکن در جریان سال با کمبود آب برای فصلهایش مواجه شود. او میگوید سالهای قبل در اثر برفباری های سنگین آب زیاد بود و دهقانان نگران کمبود آب نبودند.
مشکل آب است، اول آب که یعنی میاله فعلا میاد یک ماه 20 روز دیگه بیا دوباره باز او خوش شود. دیگه ما بسیار مشکلات زیاد اساسی که از هوا است. در مقابلش دیگه هر چیز مشکل است، کت نیست که دیقان کمک نمیکنه، همکاری نمیکنه، دولت هم اتا که دیقان همکاری ندارده این منطقه. مسئولین دیگه باید با ما یک همکاری کنه. اینجا پیاز هم کش میشه، کچالو هم کش میشه، گندم هم از دیگه در مقابلش بعدش اگه هاو باشه یک بانجانوی هم کش میشه، اگه نباشه نمیشه.
عبدالجمیل می افزاید اگر حکومت پلچک ها و جوی ها را ترمیم کنند، از ضایع شدن آب های زراعتی و مصرف بی جای آن جلوگیری خواهد شد. وی به ادامه می گوید افغان ها دوست ندارند که کوکنار کشت کنند، ولی دلیل عمده آن نبود آب کافی برای زراعت می باشد.
در کشورهای خارجی می نه تا ما شما را مواد فروش می گه، ولی اینه وقت هرچی باشه میگه بیادر از افغانستان نه، اگر خوب هم باشه بد هم باشه ملامت ما شما رو میسازه. بجای از او که اگر او باشه مردم کچالو، پیاز، گندم هرچی مسئول خوراکه بکارن خوب است.
دهقانان ناحیه هفتم از حکومت میخواهد که بند شاتوت را برایشان اعمار کند و در قسمت تخمهای اصلاح شده و کود کیمیاوی ایشان را یاری و کمک کنند. لیما هوتک، صدای آمریکا، کابل.
په هرات کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانۍ وایي چې د تیر لمریز کال په وروستیو شپږو میاشتو کې 1512 کسان د نشه یي موادو د پلور په تړاو نیول شوي او دوسیې قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. بلخوا د هرات یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د مخدره موادو د پلورونکو له امله اکثر ځوانان په نشو روږدي شوي دي. صفی الله احمدزی په دې اړه راپور لري.
په هرات ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ پیوه مطبوعاتي ناسته کې د تیر 1402 حمله مریسکال د وروستیو شپږو میاشتو په راپور کې وویل چې دوی سلګونه کسان د نشه توکو په تړاو نیولي دي.
تا 6 ماه گذشته بیش از 536 عملیات به تعداد 512 تن مزنون را از داخل شهر و ولسوالی ها این ولایت بازداشت نموده است که در نتیجه به مقدار مجموعی 2479 کیلوگرم مواد مخدر مختلف النوع، مقدار 938 لیتر مشروبات الکلی و کشمش تخمر شده کشف و ضبط نموده است.
بلخوا ده هرات یو شمیر اوسیدون که هم په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا د نشه یي توکو قاچاغوړونکو او پلورونکو پر وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار کوي او زیاتوي چې د همدې مخدره موادو پلورونکو له امله ډیری ځوانان په نشو روږدي شوي دي.
ما از امارت اسلامي خوښمندیم که در باره می مواد مخدر جلوگیری بکنم و جوانا بیشتر از این نگذارن که آلوده مواد مخدر بشن، چون که سالمی و ثابتی به پاکیه به می بستگی به می امارت اسلامی داره که کلان همینا میتونن جلوگیری بکنن.
در مورد مواد مخدر و قاچاقچیان اینا که است، از امارت اسلامی خواهشمندیم که بیشتر توجهشان را جلب کنن.
سربیره پرده چه د نشه ای توکو کښت او د مخدره موادو پر وړاندې د طالبانو حکومت لخوا مبارزه روانه ده، خو بیا هم د هرات یو شمیر اوسیدونکو په خبره د مخدره موادو قاچاغوړونکي او کاروباریان په دې ولایت کې فعالیت کوي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
در سالهای پسین دهقانان بیشتر در ولایت بامیان به کشت گیاه هنگ رو آوردند. این دهقانان میگویند هنگ در مقایسه با سایر فراورده های زراعتی سود بیشتری دارد و همچنان بدیل مناسب کشت کوکنار است. گزارش در مورد از لطیف یعقوبی.
شماره از دهقانان در ولایت بامیان که زمینهای زراعتیشان را هنگ کشت کردن میگویند این گیاه حاصل و درآمد بیشتری نسبت به تریاک دارد.
هنگ واقعا میتونه که بسیار یک بدیل خوب در مواد مخدر باشه، چون حاصلات زیادی داره و مصرف کمی داره.
عبدالغفار به هزینه 250 هزار افغانی در 5 جریب زمین خود هنگ کشت کرده و از عوایدان راضی است.
تریاک یک چیز مضر است و جامعه هم ضرر داره. یک چیزی است که بازار جهانی داره، در تمام جهان عرضه میشه یا تجارت میشه.
مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت بامیان میگویند به منظور محو تریاک کشتگی های هنگ را برای مردم معرفی کردند.
از اینکه مردم مواد مخدر کشت بکنن ما توصیه کردیم و در قریه ها و در مدیریت خدمات ولسوالی ما که به جای از او بدیلی را ما قرار دادیم که هنگ است و راف است و گندم است.
در سالهای پسین میزان علاقمندی دهقانان به کشت گیاه هنگ در بخش‌های مختلف افغانستان از جمله در ولایت بامیان افزایش یافته است. بر اساس آمارهای تخمینی ریاست زراعت این ولایت بیش از 700 جریب زمین هنگ در بامیان کشت شده است. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
با سلگون هغه معتادین چې د کابل د بیلابیلو سیمو څخه راټول شوي او په بیلابیلو روغتیایي مرکزونو کې درملنه شوې ده، اوس مهال د آغوش په نوم په یو مرکز کې په عرفایي زده کړو بوخت دي. محمد ابراهیم مومند پرې راپور لري.
د آغوش په نوم د معتادینو لپاره د مسلکي او حرفوي زده کړو دغه مرکز چې پکه اوس مهال احتیاط څخه رغېدلو 510 کسانو ته په 15 بیلابیلو رشتو کې لکه د بوټانو ګنډل، خیاطي، بایکونو جوړول، د کورنیو برقي وسایلو ترمیم او تعمیراتي برېښنا برخو کې زده کړې ورکول کیږي. محمد یاسین دغلته د خیاطي په برخه کې زده کړې کوي.
15 میاشتې کې چې د اوغش په بخش د خیاطۍ کې موږ دلته زده کړې کوو او د هیل ځای کې آموزش د استادانو طریقې نول دو چې الحمدلله په ښه طریقه باندې موږ دغه د خیاطۍ زده کونې وکړلې.
دا دوه نور معتادین هم په نورو برخو کې حرفوي زده کړې ترلاسه کوي.
الحمدلله دغه د اوس څلور میاشتې کېږي موږ مسلکي زده کړې کوو، فول استادان شوي یو.
خپله پوه نجار یم، دلته اوس مجبور اسولم اوس نشتم د نجاري زه دلته راغلم برخه تعمیرات یا بل کسبی مریض مستری یا بلی بعد ما غواړم خپل کسب مختویسی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې مسلکي او مهارت لرونکي کسان په اسانۍ سره بازار کې جذبېږي او دوی د غوښ مرکز څخه رخصتي دونکو سره د تضمین په بدل کې د خیریه بنسټونو او مؤسساتو په مرسته د کاري وسایلو مرسته کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې کله دا برنامه او دا مهارتونه یادو کسانو ته ورزده کړي او د دې ترڅنګ د ځینو خیریه بنسټونو او مؤسساتو پر مټ باندې د هغوی په همکارۍ باندې دوی ته د په هغه رشته او هغه فن کې چې دوی زده کړې ترلاسه کړې دي کاری وسایل او ابزار ورته ورکول کیږي او په ورسره کې هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا دا کسان تر هغه پورې تعقیبیږي چې د کار په بازار کې جذب شي.
د طالبانو د سرپرست حکومت مسؤلین وایي چې د دې لپاره چې مهارت لرونکو او نیمه مهارت لرونکو افغانانو ته چې له اعتیاد راغېدلي د کار زمينه برابر شي د یو شمېر هیوادونو سره یې تفاهمونه کړي دي خو تر اوسه نیمګړي دي او عملي شوي نه دي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غاک.
بیش از 500 فرد مبتلا به مواد مخدر پس از درمان و فراگیری عرفه از مرکز 5000 بستری حمایوی آغوش مرخص شدند. گزارش از احمد زکی.
مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی در این مراسم می گویند از 110 مرکز حرفه‌ای در سراسر کشور تنها 50 مرکز از سوی حکومت طالبان فعال نگه داشته شده است. معین این وزارت از جامعه جهانی می خواهد که آنان را در راستای فعالسازی مراکز بیشتر حرفوی کمک کند.
در حرفوی زدکره در مراکز با افغانستان که پیکر کم چه پتولا یو سال و لاستی خود در امارتی شیخ ملوی در پینزوس دی در نور خارجی مواسط خریان یهدون ایک ملوی در نور زیاد شید دای وازی په کابل کې نه، په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر کلی کې، په هر ناحیه کې، په هر منطقه کې د مراکز به دې جوړ کې.
در این مراسم 512 تن پس از سفری کردن یک دوره آموزشی 4 ماهه از 5 بخش فنی این مرکز مرخص شدند.
خاص ما از مردمی است که ما برای شوفاری که ما دسترس میگیریم باید در شوفاری ما وسایل خراب میباشه او را بیارن و ما را به نظر یک انجینر ببینن نه به نظر یک معتاد و ما از مردمی خاص داریم که بالای ما از یک رحم دست ما را بگیرن که ما به منزل به مقصد خود برسیم نه که دوباره سر ما اون فشاری که سر خود باشه به نظر بده که ما را میبینن و ما را دوباره به اون نظر ببینن.
همزمان با فراغت افراد بهبود یافته از اعتیاد، نگرانی ها از نبود فرصت های کاری برای آنان همچنان باقی است.
ما از امارت اسلامی تقاضا را داریم که بر از جا زمینه کار هم اساید کنه، بر از جا کار پیدا کنه که یاد کار شود. در غیر از او خیار ما بالای سرشان پیدا کردن نمیتونیم که در تمام روز بالای سرشان پیدا باشه که باشی آنه را نزنه یا که در کار باز مصروف شد پشتیگر نخواد بگردنم شاید.
مسئولان حکومت طالبان هدف برگزاری دوره‌های آموزشی را بهبودی روان معتادان و همچنان تواناسازی آنان برای انجام کار پس از درمان می‌خوانند. احمد زکی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.
په هرات کې په نشئی موادو د روغ دو د درملنې خصوصي مرکزونو مسؤلین وایي چې له تیر یو کال را په دې خوا د دوی مراجعین په بیساري ډول کم شوي دي. اغوی د کورنیو اقتصادي کمزورتیا هغه لامل بولی چې لامل یو شمیر کورنۍ نشي کولای خپل روغ دي ناروغان د درملنې شخصي مرکزونو ته بوزي. صفی الله احمدزی په دې اړه راپور لري.
له شاوخوا یو کال را په دی خوا په هرات ولایت کې په نشه یي موادو روږدو د درملنې خصوصي مرکزونو ته د روږدو مراجعینو بې ساری کمی د دغو مرکزونو د تړل کېدو اندېښنې رامنځته کړي دي.
شاید بالای 300 یا 250 نفر فعلا به کمپای ترکیتیات خصوصی ما داخل بستر داریم. بر کمپی 15 نفر 20 نفر 30 نفر نظر به ظرفیتی و خوبه مثل جلو نیه. او رقم بیروباره که ما یک سال پیش 7 ماه 8 ماه پیش داشتیم امروز نداریم.
د دغو مرکزونو یو شمیر مسئولین وای چې دوی د روغ دو کسانو په درملنې کې پخوانی تجربه لري او معیاري میتودونه کاروي.
خدمات ما زیادتری از دارو درمانی نیه. برای یک دو شوی سه شوی طبق دستور دکتر اگه نیاز به دارو میشه ما میدیم و غیر صورت ما روان درمانی و جلسه های روانشناسی و آب درمانی به زی شکل ما اینا پذیرش میکنیم. خدمات خرج هم به تعداد مقدار عزینی کم و اندکی که ما میگیریم امشالله هسته و کم بود نیه.
د یاد مسولینو په خبره د کورنۍ او اقتصادي کمزورتیا هغه لامل دی چې هغوی د خپل روغ دي ناروغان نشي کولی د درملنې شخصي مرکزونو ته بوزي. له بلې خوا د هرات د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت وایي دوی له هغه راهیسې چې د روغ دو د درملنې مرکزونه جوړ کړي دي زیاتره روغ دي د درملنې لپاره دولتي مرکزونو ته مراجعه کوي. اوس مهال په هرات ولایت کې د روغ دو د درملنې 14 شخصي مرکزونه فعالیت کوي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
مسئولان در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی میگویند که شفاخانه 20 بستر درمان معتادان در این ولسوالی با کمبود امکانات مواد غذایی و مکان مناسب برای تداوی معتادان روبرو است. به گفته مسئولان این شفاخانه به دلیل نبود مکان ساختمان دارالمنیمین این ولسوالی برای درمان معتادان اختصاص داده شده است. شرح این گزارش را از لطیف یعقوبی میشنویم.
مسئولان شفاخانه 20 بستر درمان معتادان در ولسوالی جاغری میگویند که هنوز مکان مناسب برای بودوباش معتادان وجود ندارد و در حال حاضر معتادان را در ساختمان دارالمعلمین تحت تداوی قرار میدهند.
امور سیواز مشکلات سرمخ آغا تقریبا یواز تعمیر نشتونده شمخ خلا تعمیر نلرو تقریبا یوز سلوست و دو کال جوزامی استی پا دو هم تاریخ بندی دادی معتادین و شل بستریز روختون در سنگماشی پا بازار که پا یو شخصی تعمیر که دوم را بودی جانه واسی مو خلقو تکرایه هم مرکلی وای و معتادین مهم دارکم تا در ملان خلی والای و دارکم تا باز مشکلات نور هم والی بیا موږ له هغه ځای څخه د ریاست ستمې په هماهنګي باندې انتقال شپخانې د غزر بازار ته وکړو. اوس هم په یو شخصي تعمیر، یو دولتي تعمیر کې د تعمیر هم د دارالمعلمین ده.
به گفته مسئولان کمبود امکانات در این مرکز سبب شده که روند درمان متادان نیز به خوبی پیش نرود.
ځکه د دې تعمیر ورسی او کلکنان چې هغه پولیس یې ایمان باندې جوړ دي، هغه اصلي ډول جوړ شوی دي. متادان بخش پکې په نظر نه نیول شوی، نو لهذا موږ تاسو ته زر بستر نه لرو. یو خبره او بل خبره هم دا ده چې مواد غذایي چې موږ کله وخت قرارداد کوو د دغې لپاره،
با این حال باشندگان ولسوالی جاغری میگویند رقم افراد مبتلا به مواد مخدر در این ولسوالی افزایش یافته و این معتادان دست به سرقت اموال خانه ها و دکان ها میزنند.
اولی خود ما یاد دارم پای سکیل بورده کنیم روزم از خاطر همزو این میگی امادم بازیزه دوستای خودم که مشکوبم سرچی به خاطر امزو امادم که اینجا دیگه از دیست از یا خلاصه زیاد مردم به عذیت آزاره.
این مرکز بیست بستر ترک اعتیاد حدود 9 ماه پیش از سوی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان ایجاد شده است. لطیفه یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، غزنی.
مسئولان 500 بسته مواد غذایی را به خانواده های بی سرپرست و معتادان توزیع کردند. اما در این حال شماری از خانواده های معتادان از حکومت طالبان می خواهند که برای بیمارانشان پس از درمان فرصت کار را فراهم سازد. گزارش در مورد از احمد زکی.
این جریان توزیع 500 بسته مواد غذایی به خانواده های بی سرپرست و معتادان است. این کمک ها از سوی وزارت داخلی طالبان صورت می گیرد.
نن چه کم سوالگر تاسو وینئ ده هغه مستحق او تثبیت شوی سوالگر دی چې نن د دوی سره مرستې وشوی. په دې کې ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د هغو سرپرستان معتادین دي او هغه ته علاج او تداوی لاندې د معتادینو د درملنې په مراکزو کې هلته بستر دي. نو اسلامي امارت د خپل شفقت او ترحم له مخې د دغه کورنیو سره نن ورځ مرسته وکړه چې دغه مرسته په راتلونکي کې هم دوامداره دوام لري.
برخی خانواده های معتادان که از این کمک ها بهره مند شده میگویند اگر بیماران معتادشان پس از درمان شامل کار نشوند ممکن دوباره به اعتیاد رو آورند.
برادر اولادم معتاد بود، در شفاخانه بستر بود، دختره که مده بادان باغ بردم سفت نام کردم که از توان خانه ما کرایی بود دیگه، من می اگل خمنان خوردن خود احتیاج بودم اینجا سفت نام کردم که برام کمک شود. خواست ما می است که مشاورای ما جور شود که سرپرست خانه ماست، ما را در ما کمک کنه که تو در خانه بند نخوره که مثلا پس عمل بعد برد آغشته شود.
شماری از شهروندان ادامه این روند را برای خانواده های معتادان مهم خوانده می گویند این کمک ها در کاهش سطح جرایم مفید واقع می شود.
خانواده های از اینا دلگرم می شن، اینا حداقل بتونن که دستشان به دهنشان برسه، زمانی که اینا نیازمندی نداشته باشن سطح جرم جرایم هم در شهر پایین می آید، دزدی و گپان کم می شه، معتادینه که حداقل یک منبع عایدات نداشته باشه، یک رزق روزی نداشته باشه، خرج خوراک نداشته باشه، دست به هر کاری می زنن.
باید گفت که مقام های حکومت طالبان پیوسته مواد مخدر را مشکل جهانی خوانده و خواهان کمک جامعه جهانی در امر مبارزه با این پدیده شده اند. احمد زکی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.
د معتادینو د درملنې ډاکتران وایي چې ورزش او هر ډول سپورت د یو روغ کس په وقایه کې مرسته کوي تر څو په نشه یي توکو اخته نشي. محمد ابراهیم مومند په کابل کې د ځینو سیالیو په اړه راپور لري چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره ترسره شوی دی.
د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په پلمه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیالۍ ترسره کړي دي او د لړۍ بچاري وساتي. د دې کمیټې ویاند اتل مشواڼي امریکا غږ ته وویل چې هغه ځوانان چې ورزش کوي د نورو په پرتله په فزیکي او ذهني لحاظ پیاوړي وي.
بل ورزش د دې سبب کیږي چې جسمی پیاوړتیا رامنځته کړي او انسان د جسمی پیاوړتیا ورکی او جسمی پیاوړتیا د دې سبب کیږي چې ذهنی لحاظ اروایی لحاظ اکاس چې د پیاوړی ځواکمن اوسيږي نو اکاس چې جسمی اړخ پیاوړی وي ذهنی اړخ آرام وي د ذهنی اړخ لکشمشو کښونو سره یا لستون سر مخ نه وي هغه بیا ډیر کم امکان پیدا کیږي چې نشي توکو ته مخ کړي نو په مجموع کې خو زه ویل سم چې د نشي توکو د مخنیوي یو ښه وسیله چې هغه کولی شي چې نشي توکو باندې د خلکو د روغتیا مخه ونیسي هغه ورزش دی.
محمد عثمان او رضوان دواړه ځوانان دي چې د غلطو ځایونو کارونو او ملګرو په ځای ورزش غوره کړی دی چې اوس د افغانستان باسکټبال ملي ډلې لپاره لوبیږي. د دوی په خبره بیکاري او مایوسي ځوانان ناسم لارو ته کاږي. دوی وایي ځوانان دې د نشو په ځای ورزش ته مخه کړي.
ورزش د صحت ضمان نه ای زه ورزش د دې لپاره کوم چې د نشئی مواد نه او د خراب خلکو نه لري وسمه. ورزش یو ماته یو کومه صرفیت ده چې له خراب کورونه له خراب عملونه لري وسمه.
ورزش کوای سی چې مونږ ته یو سالمه فضا جوړه کی ترغو چې مونږ وکړی سو چې د خپل لغه دخانیات نه د غنشې تو کنه مونږ نه کی او په فیلی شرایط کې ګور ځوانان ډیر مؤسسه وی ډیر نومود سی وی دي او زیاتره ځوانان په نشې تو کو باندې مخکی او مونږ ګور په دې مونږ ته تمرین ترازو په دې فضا کې دا فضا ډیر سیمانه او دوستانه فضای او مونږ له دخانیات او نشې تو کنه ډیر مخنیوي کی
د مسولینو په خبره هڅه کوي چې راتلونکي کال ته د خپل امکاناتو په شتون کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ورزشي فعالیتونه زیات کړي. دوی وایي چې همدا سپورت دی چې ځوانانو ته سالم مصروفیت برابروي او له ناوړو چارو یې ژغوري. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ.
همزمان با فرارسیدن فصل بهار، بازار خرید و فروش گل و گیاهای زینتی در ولایت هرات رونق یافته است. شماره از دهقانان در این ولایت میگویند علاقمندی کشاورزان در سالهای اخیر برای پرورش گلهای زینتی افزایش یافته است و این صنعت به دلیل درآمد بیشتر بدیل مناسب کشت کوکنار است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در سالهای اخیر پرورش گلهای زینتی یکی از فعالیت‌های مهم کشاورزان شده است. عبدالکریم رحمانی کسی که با هزینه 15,000 افغانی کار پرورش گلهای زینتی را آغاز کرد، اما اکنون با گذشت چند سال سرمایه او در این بخش بالغ بر 2,000,000 افغانی شده است. او در این گلخانه بیش از 100 نوع گل را پرورش داده و از افزایش علاقه‌مندی مردم برای خرید گلهای زینتی سخن میگوید. به گفته او درآمد بیشتر صنعت گل سبب شده که دهقانان زیاد به این کار روی آورند و در صورت پشتیبانی حکومت پرورش گل می تواند بدیل مناسب کشت کوکنار باشد. از اینکه او در دو گلخانه خود توانسته برای چند نفر دیگر نیز زمینه کار را فراهم سازد خرسند است. عزیز احمد حفیظی برای خرید گلهای زینتی به این گلخانه آماده است. او از بهر حمایت کشاورزان شهروندان را به خرید گلهای زینتی تشویق می کند. با آنکه بازار گل و گیاهای زینتی در هرات نسبت به گذشته به مراتب گرم شده، اما به باور کشاورزان نیاز است که استفاده از گل و گیاهای زینتی به یک فرهنگ عمومی مبدل شود.
قدر منو لیدون کو تاسو د ملکیانه ډیر زیاته مننه دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي. تاسو دا او زموږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
خبری ټولګه کې د ملګرو ملتونو نه د بشري حقوقو د ملاتړ ډلو تازه غوښتنه د انتقالي عدالت ډله د ملګرو ملتونو نه غواړي چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض دي د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او سزاګانو په کنوانسیون کې شامل کړي. د ترکیه ټاکنی او د استانبول درایو د ګټلو لپاره حادثه د ترکیه ولس په عمومي ټاکنو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د ولسمشر اردوغان ګوند د استانبول د رایو د ګټلو لپاره کمپین کوي. او په امریکا کې د ولسونو پیوستون مسلمانانو، عیسویانو او يهودانو په ماریلند ایالت کې یو ګډه ملمستیا جوړه کړې وه. د دغو دینونو لارویان د کومو ګواښونو سره مخ دي دا او ډېر نور کیسې په دې خبرونه کې.
السلام علیکم. خرغلاست نن شنبه د مارچ د میاشتې 13 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کورباز احمد شکیب يم. په دې خبرونه کې زموږ همکار برهنا او مرخیل د غزې د حالات او د اوربند په اړه د روانو حادثو جزئیات شریکوي او د خبرونې د ملما جنرال سید نذیر سره د پاکستان د امنیتي حالات او د اسلام آباد سره د واشنگټن د اړیکو باب خبرې کوو. له دواړو څخه په مننه خبرونه د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډلې ملګرو ملتونو ته په یو پرانیست لیک لیکلي چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض ته د بشریت پر وړاندې د جنایاتو د منع او مجازاتو کنوانسیون کې ځای ورکړل شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په وړاندې اقدام وکړي.
ملګرو ملتون ته په لیک کې د انتقالي عدالت د همغږۍ د لیویلي د ښځو څخه د کرکې د رژیم یعنی د طالبان د حاکم چارواکو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې په سیستماتیک او بنسټیز ډول د جلا کولو او توپیري چلن چې د رژیم د ساتلو په نیت ترسره کیږي خطرناک کچې ته رسیدلی دی. په لیک کې ویل شوي د طالبانو په رژیم کې ښځې د جنسیت پر بنسټ د تبعیضي چلن سره مخ دي چې له عمله هغوی د نړیوالو قوانینو پر خلاف د خپلو بنیادي حقوقو څخه د تبعیضي لرونکي رژیم لخوا محروم شوي دي. په دلیل کې ویل شوي چې دغه په ژور ډول خوشنون کې وضعیت نه یوازې د جنسیت د برابرۍ اصل او عدالت کمزوره کوي بلکې په ټولیز توګه په ټول بشریت باندې هم اغیز کوي. د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډله چې په 2008 کال کې په افغانستان کې جوړه شوې پکې د بشري حقوقو سازمانونه او د انتقالي عدالت کارپوهان او فعالان شامل دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه له نړیوال ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې طالبان له لوري د بشري حقوقو د سرغړاونو په وړاندې اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د هر فرد د انساني کرامت او خوندیتوب لپاره د خپلواکو څیرنو د ترسره کولو او د مجازاتو څخه د معافیت په وړاندې له دوی سره ودرېږي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د انساني کرامت اصل ګواهی غیر قانوني وجنې خپل سری نیول د ټولنې د هر قشر شکنجه او ناوړه چلند د افغانانو د ژوند حقیقتونه دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي کله چې طالبان سره حساب او کتاب ونشي نو ښایي د افغانستان پر خلکو د سختو محدودیتونو د لګولو پروګرامونو او هدفونو ته دوام ورکړي.
روس له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول غوښتل دا وګوري چې د ښځو د ځپلو پر وړاندې به د نړیوالې ټولنې خبرګون څه وي. واکته له رسېدو سم دوی خورا جدي سرغړونې کې ښکېلو. دوی یو څه احتیاط کاوه خو ولیدل چې د نړیوالې ټولنې لخوا هیڅ واقعي خبرګون نشته. دوی ولیدل چې کولای شي خپل اهداف ترلاسه کړي، د بیلګې په توګه د اړیکو ادي کول، د لوړې کچې غونډې، سوداګریزې معاملې او آن پر رسمیت پیژندلو په لور ګام اخیستل. پرته له دې چې دا په پام کې ونیسي چې دوی په څومره جدي توګه د میرمنو او نجونو حقونو تر پښو لاندې کولو ته دوام ورکړي، ډېر د ازادۍ احساس کوي او پر مخ روان دي.
پر افغانو میرمنو د فشارونو د زیاتېدو اندېښنې په داسې حال کې بیانې کې چې طالبانو تل ویلي چې د میرمنو حقونو ترجمان دي او د اسلامي شریعت پر وړاندې کې هغوی ته خپل حقونه ورکوي. طالبانو همدارنګ د افغان میرمنو د وضعیت پړه د یو شمیر بنسټونو راپورونه هم پروپاګاندا بلل دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په سیمه ایزو مسایلو کې د پاکستان د ټولټاکرو نه څه کم دوه میاشتې وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن صدر اعظم شهباز شریف ته یو لیک استول او لیکلی چې واشنگتن د سیمه ایزو نړیوالو غوښونو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان ترڅنګ دریږي. د بل خوا پاکستان کې د ټي ټي پی په شمول د مختلفو ډلو بریدونه دوام لري. پاکستان په دې وخت کې د امریکا نه څو غواړي او آیا د تیر په څیر د دوړو هیوادونو ترمنځ یارانه روانه ده که حالات اوس بدل شوي دي؟ د بحث لپاره مو د پاکستان د پاوس خوړی جنرال سید نذیر را بلاله ده. نذیر صاحب سلامونه، جوړ په خیر. د افغانستان طالبان د امریکا سره مخامخ تعامل لري، د کشمیر مسله خو لکلونو را پدې خو په خپل ځای کې ده، نورې سیمه ایزې او نړیوالې ستونزې شته چې پاکستان ور سره مخامخ ده او امریکا یې ترڅنګ دريږي.
او ډیر شکریا تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه. او تر څو پوری چې د پاکستان ته لوټي او بل طرف ته د امریکای دلته چې پاکستان سره کومه دوستی ده یا کوم ته لوټي یا کوم تر اوسه پوری سټریټیجیک سټه باندې هغه سره تړلی وو، په داګي کې ګرمواله یا خواله روسته کې دل وړاندې کې دل راغلي دي مختلف ټیمونو کې. لیکن اوس چې کوم پاکستان کوم حالاتو کې ده او نو د دو سټریټیجیک پوزیشن کو په خپل ځای باندې مضبوط ته او دغه وجہ دا چې لوی قوتونه پاکستان سره خپل تعلق په سمسه ست باندې مضبوط ساتل غواړي. او لیکن پاکستان باندې چې کوم فشار دی، یو طرف ته د اقتصاد دی او بل طرف ته سیاسي ګډوډي هم دا مضبوطواله نشته لري، او بل طرف ته خصوصا تر اگر چې کوم دی هغه بلوچستان کې دی یا بل طرف ته د مغربي پوله چې د پاکستان دا افغانستان نه چې کوم راځي، او بل طرف ته چې موږ وګورو په دې کې مسلسل تیزواله پکې راغلي، زیاتواله پکې راغلي دي، او پاکستان کې ډېر خونړی بریدونه کیږي او دا غي د وجه نه د پاکستان امنیت ته ډېر زیات نقصان رسی. نو دا د ټولونه لوی ستونزه خدا غره به ستونزه دادا چې په علاقه کې یو داسې ملک لکه څنګه اماراتي اسلامي په وجود کې راغی او کله چې وی واکې تر لاسه کړی دي، دا غي نه پس په پاکستان کې پړومبي کال کې 50% او به په کې 50% اوس په کې تقریبا 90%
خو په اول ورځو کې هم دغه پاکستان او چې د طالبانو دراتګ نه خوشاله. جنرال صاحب د تاسو په شمول اکثره پاکستانی کارپوهان په دې نظر وي چې د طالبانو پر اتاک سره اسلام آباد خوخته.
بالکل ستاسو دا خبر خپل ځای باندې رښتیا ده، بلکې د پاکستان چې کوم دشمنو یا د غیر پاکستان خلاف چې کوم استخباراتي ادارې وي دا ویم دا سوچو چې د هند با یا د نورو ملکونو با په افغانستان کې ځای کم شي او د پاکستان ځای به پکې زیات شي. لیکن ولټه دا تجزیه ټولې غلط ثابت شوه او دا د پاکستان خوشبینی وا او بل طرف دا نور ملکونه کوم دا وی دا سوچو آیا دا ولی بدل شو؟ مطلب دا دی چې بیا غ طرف ته مونږ زو چې هغه شبکې چې کوم افغانستان کې دی او وی زیاته وده مومنتلا او دا غي د وجه نه پاکستان
تاسو ول چې امریکا غواړي پاکستان سره مضبوط اړیکې ولري. دا سوال کیږي چې د افغانستان په برخه کې اوس هم یو څه همکاري شته، مثلا د افغانستان پر فضا اوس هم بي پيلوټ الوتکې ګرځي، د غلوتکې د کوم لارې نه د افغانستان فضا ته داخليږي، په سیمه کې غیر د پاکستان نه نور کوم هیواد دغه ډول همکاري جوګه ده؟
ګوره په دنیا کې هر یو ملک دی لوی طاقت ګوانډي دي او لوی طاقت د هر چا ګوانډي دي، یو خدا د بیم خبره داده چې وړاندې با سیاری ګرځېدلې اوس د هغې نه کمی ډرون ګرځي او د ډرون هم چې نن سبا کوم دغه دی نو تقریبا چې دوه ورځې درې ورځې هغه په هوا کې پاتې کېدلی شي او داسې قسمه بریدونه هم لکولی شي او بل طرف ته څارنه هم کولی شي او تر څو پورې چې د پاکستان تعلق دی نو پاکستان په ښکاره سطح باندې چې کوم برید ولګاو د هغې هغوی ته مننه هم وویني مطلب د هغې ته یو قسم د هغوی منله هم او بل طرف ته ورته هدف هم هم
پاکستان ورته دا فضا ورکي
د دغه تا د پاکستان د فضا ضرورت نشته دی په دې چې هغه په دومره اوچتوالي باندې راځي چې کېدای شي ځینې ریډارونه هغه نشي پک کولی یا هغه نشي پوره د هغې هاته کولی.
جنرال صاحب، تخنیکي بحث دا اوس امکان نه لري چې الوتکه دې د یو بل هیواد له فضا نه تیره شي او څوک پې خبر نشي. په هر صورت دا بحث به پرېږدو د اوس لپاره، راځو د پاکستان کورنیو مسایلو ته، وخت نه لرو متاسفانه. اوس هم د پاکستان هغه کورنیو ستونزو ته یو کتنه کوو. چینایي انجینران په نښه شول او چین هم د ریپورټونو له مخې د ځینو پروژو کار وځنډو. د بلوچستانو وسلواله مبارزه او د پښتنو مدني مبارزه روانه ده. ټي ټي پي هم قرار نه ستنه ده. د پاکستان په تګلارو کې څه ستونزې دي چې اوس هم د پاکستان ولس دومره د ننګونو سره مخ ده؟
ګوره، دا ول خبرې دغه چې نن سبا سټیل ټیکنالوژي ده، سټیل ټیکنالوژي نارملي پر رادار یا په دغه په نظر نه راځي. هغه د هر طرف راتللی چې مختلف فډی دي د دوی ملکونو. اوس تاسو جواب ته راځم چې تر څو پورې پاکستان کې چې کوم حالات دي، واقع ده چې که موږ وګورو بلوچستان کې یا بل طرف ته په سیاسي تور باندې چې کوم تاوتریخوالی دی، یا بل طرف ته چې موږ وګورو که چین دی علاقه کې یا د هغه غځېدل دي ګرمو بوته، بل طرف ته هند دی هغې سره د پاکستان خصوصا د کشمیر په سطح باندې هم یو مقدمه ده او په هغې کې جنګونه هم شوي دي. نو پاکستان یو داسې دپاره د چین دپاره یو خصوصي حیثیت لري، بل طرف ته ایران دې سره په غاړه دی او بل طرف ته د دنیا
جنرال صاحب وخت متاسفانه کم ده او له تاسو نه ډېر ډېر زیاته بخښنه غواړم چې تاسو خبرې مې قطع کړې. په نورو خبرونو کې هرومرو بحث کوو. تاسو ته خوش پخواړم په پیښور کې. د خبرونې په پای کې دلته په امریکا کې د مسلمانانو، عیسویانو او يهودانو د وی غونډې او ګډې میلمستیا په اړه ریپورت لرو، خو اوس یو لنډه دماغلو. بیا هم خره غلاست رازو نړیوالو مسایلو ته. د هالند پولیس وایي چې په یوې میخانه کې د خلکو د برمته کېدو قضیه اوس هم روانه ده او په دې ترڅ کې درې کسان د برمته کوونکو له منګولو نه خلاص شوي دي. رسنۍ وایي چې وسړي د شنبه په ورځ ګڼ شمېر خلک برمته او د بم د چولو ګواښ وکړ. دا لا څرګند نه ده چې څومره کسان په قید کې دي، خو خبریالانو د برمته کوونکو د منګولو نه د درېو کسانو تېښته په خپلو سترګو لیدلې ده. پولیس وایي تر اوسه داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې دا پېښه د ترهګرو په لمسون رامنځته شوی. په سیمه کې د هالند امنیتی ځواکونه ځای پر ځای شوي او څه ناسه 150 کورونه یې تخلیه کړي دي. ټاکل شوې چې روسیا راتلونکي اونۍ زرګونه سرتیري سره راغون کړي څو د خپلو ځواکونو لیکې لا پسې پیاوړي کړي. مسکو وایي چې دغه سرتیري به د جګړې لپاره اوکراین ته وانستول شي، خو دغه بهیر په داسې حال کې پیل شوی چې یو شمېر ګمان کوي روسیا پر اوکراین د پراخو بریدونو تابع نیسي. د روسیې د دفاع وزارت د جلب و جذب مرستیال ولادیمیر سملانسکي د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د سرتیرو د راغونډولو بهیر د اپریل په لومړۍ نیټه پیل کیږي. تیر کال روسیې خپل 1,000 ریزرو سرتیر راغون کړي وو او سږ کال معلومه نه ده چې څومره سرتیری به خدمت ته حاضر شي. زورګونو یمنیانو د جمعې په ورځ یو ځل بیا په مرکز صنعا کې د فلسطینیانو سره د پیوستون په موخه لاریون کړی ده. په کلابند غزه کې اوس هم د اسرایلو پوځي عملیات په شدت سره دوام لري. د ایران د ملاتړ نه برخمن حوثیان د اکتوبر په 1 د حماس او اسرایلو د جګړې د پیل کېدو راهیسې قریب هر اونۍ د جمعې په ورځ لاریون نه کوي. لاریون کوونکو د اسرایلو په ضد او د فلسطین د ولس په ملاتړ شعارونه ورکول او د فلسطین او یمن بیرغونه انتقالول.
په سیمه کې تمکیګو د اسرائیل لمړي وزیر بنیامین نتنیاهو هوکړه کړې چې د حماس سره د اوربان په حق له خبرو نوې پړاو پیل شي. دا خبر په داسې وخت کې خبريږي چې د نړۍ یوې معتبرې یا د عدالت نړیوالې محکمې اسرائیل ته امر کړی چې غزې ته د لا ډیرو مرستو د رسیدو اجازه ورکړي. په دې اړه نور معلومات له برېښنا عمر خان اخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره د برېښنا جانې. په غزه کې د اوربان په اړه خبرې کله پیلېږي او شرایط یې څه دي؟
سلامونه او خیچاره شکیب جان، تاسو او درنو لیدونکو ته د نتنیاهو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د خبرو نوې پړاو به دوه کې پراتلونکو ورځو کې پایل شي، خو دقیقه نیټه نه ده پډاګه کړې. متحده ایالات، قطر او مصر چې په دې خبرو کې منځګړتوب کوي او د روژې میاشتې په پایل کې د حماس اسرائیل ترمنځ اوربند کېدو لپاره هڅه کوله، خو په دې تیرو څو ورځو کې د دې منځګړو هیوادونو حلې ځلې هم په ټپه ولاړې وي. په خپل نتنیاهو چې د برمته شو یو کسانو خوشی کیدو کې د پاتې راتک لقبله په کور د ننه د فشار سره مخ دی، ویلي چې د اسرایلو مرکچانو سره خبرې کړي چې اجازه یې ورکړي دا چې په قطر او مصر کې د اوربند په خبرو کې برخه واخلي. واشنگتن د اسرائیل په صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملکی تلفات او عمل او غزې ته د خوراکي موادو د لیکدولو د مخنیوي په خاطر انتقاد کړي. همدارس واشنگتن له اسرائیل غوښتي چې د غزې په لری جنوبی ښار رفح باندې لازم کنوي عملیاتو ډډه وکړي، ځکه د سیمه له هغه ملکیانو ډکه ده چې د جګړې لامل یې هلته پناه وړي ده. د نړۍ نور مشرانو هم خبرداري ورکړای چې پر افا کې به جګړه د غزې د 2 میلیون او 4 لکه اوسیدونکو بد بشري وضعیت نور هم کړکیچن کړي. د متحده ایالاتو مرکزی قمانډي یا سنټکام پروند جمعې پورز د غزې ملکی اوسیدونکو ته د هوایي مرستو دوام اعلان کړ. د سنټکام د بیان لمخې پروند د متحده ایالاتو د هوایي ځواک دوو سی ولس الوتکو د هوایی مرستو په برخه کې د متخصصینو په ګډون د عملیاتو په ترڅ کې څباندې شپږ څلوېښت زره خوراکي بستې د غزې په شمال کې د سیمو اوسیدونکو ته وغورځولې. خو په غزه کې نن بیا جګړو زور اخیستی او حماس دلا چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژنې، وایي چې د څباندې 50 میاشتو په ترڅ کې د دې جګړې د تلفاتو شمیر له 2500 تنو نه اوښتی دی. شکیب جانه
ډیره زیاته مننه کوم، برخنا له تفصیلي معلوماتونه په خیر اوس.
مننه.
په ترکیه کې سبا یک شنبه سیمه ایز ټاکنې کیږي. د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند یو ځل بیا د استانبول د خلکو د رایو د ګټلو نیت لري. د امریکا خبري اله دورین جونز وایي چې دا ټاکنې به د ترکیه سیاسي لورې بدل کړي. نورحال په دې ریپورت کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل عدالت او پرمختګ ګوند د انتخاباتي کمپاین مشري په خپل کې وی. دوی غواړي چې مراد کرم د یک شنبه په ټاکنو کې د استانبول ښاروال انتخاب کړي. ښاغلی کرم ژمنه کړې ده چې دای په استانبول کې 15 لکه داسې کورونه جوړوي چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت ولري. د استانبول د ښاروالۍ لپاره د مخالف جمهوری پیپلز ګوند کاندید اکرام امام ګلو وایي چې د عدالت ګوند بیا واک ته رسیدل به د غیر منظمه ساختمانونو لامل شي.
دا ټاکنې د خارج سیمو د هغو ستونزو د حل یو اسانۍ لار ده چې ډېرې غټې او نه حل شوې ستونزې دي.
اکرام امام ګلو په 2019 کال کې د استانبول د ښاروالۍ انتخابات وګټل او په دې مقام باندې د اردوغان د ګوند دیرش کلن واکې پای ته ورساوه. د امام ګلو په دې بری کې د کورد پلاوه او ترکی ملت پالو ډلو انتخاباتي ائتلاف ډېر رول درلود. خدای ائتلاف هغه وخت مات شو چې دوی تیر کال د ولسمشری انتخاباتو کې د اردوغان مات وخړه.
دی اپوزیشن کوالیشن هاز فرګمنټډ.
دا ټاکنې د امام ګلو لپاره زداسې ګڼم چې مخالفین ډیر متحد نخکاری، ان چې د نوماندانو یو تر هم ټاکنو کې کاندید دي. د واکمن ګوند امام ګلو نور هم لا راسانه کړي او د مراد کورم یو تیر وطنه به یو امتحان وي.
د امام ګلو په انتخاباتي کمپاین کې د کوردانو هغه ویډیو هم ډیر رول لري چې استانبول میشتو کوردانو نه غواړي چې امام ګلو ته رائے ورکړي. د اردوغان مخالفین غواړي چې د تیر کال د ولسمشری د انتخاباتو بدل د استانبول د ښاروالۍ په انتخاباتو کې واخلي او بیا د اردوغان مخې ته ودرېږي.
لوکل الیکشنز
د مارچ په 2023 کې سیمه ایز ټاکنې هله بخونکې ښکاري چې اپوزیشن یو ځل بیا ځان منظم کولای شي او لږ تر لږه په لوی سیمه کې بریا ترلاسه کړي. په دې وخت کې د اپوزیشن لپاره دا مهمه ده چې په خپلو ځایونو کې ټینګ کړي.
په داسې حال کې چې د انفلاسیون په اړه د خلکو د ناخوښۍ کچه لوړه شوې ده، اردوغان د هیواد سیل ته په سفر وتلی او له خپلو پلویانو یې غوښتي دي چې په استانبول کې خپلو ملګرو او خپلوانو ته ووایي چې رایه ورکړي. شنونکي وایي د استانبول بریا به په واک د اردوغان منګولې نورې هم ټینګې کړي، او که امام ګلو وګټله نو د اردوغان یو قوي مخالف کاندید به مخې ته راشي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د روسیې په زندان کې د امریکایي خبريال ایوان ګریشکوویچ یو کال پوره شو. د ګریشکوویچ کورنۍ او همکاران د هغه د خلاصون لپاره لا هم هلې ځلې کوي. په موکړې په دې اړه د امریکا غک د خبريال کریستینا کیسیډو سمټ د ریپورت پښتو ژباړه ده.
امریکایي خبريال ایوان ګریشکوویچ د مسکو محکمې د درې نورو میاشتو لپاره په زندان محکوم کړو. په روسیا کې د امریکا سفیر لین ټریسی وایي اوس د دې وخت چې مسکو ایوان خوشی کړی.
د روسیې حکومت تر اوسه پورې د خپلو تورونو د ثابتولو لپاره هیڅ شواهد نه دی وړاندې کړي. د ایوان د توقیف د دوام لپاره هیڅ توجیه او نه کوم توضیحات شته چې ولې د هغه دنده د یو خبريال په توګه جرم ګڼل کیږي.
ایوان تیر کال د مارچ په 9 د مسکو په ختیځ کې د دند پر مهال ونیول شو. د هغه د نیول کېدو راهیسې د هغه کورنۍ او همکاران د وال سټریټ د دغه خبريال د خوشی کولو لپاره هلې ځلې کوي. تیر کال د هغه په اړه څو ځلې د ولسمشر جو بایدن سره مرکی او خصوصي غونډې ترسره شوې.
زه فکر کوم چې موږ په حقیقت کې د یو بل ملاتړ کوو او غواړو یو بل وخندو. زه درته ډیر درناوی لرم.
I'm just in awe of him.
روسی ګریشکوویچ د جاسوسۍ په تور نیولای خو نو موړی او د هغه ورسپانې نه منی. د مسکو محکمو په وار وار د هغه ضمانت رد کړی دی. متحده ایالاتو د هغه نیونه یو تیروتنه بللې ده. د هغه د رسنې عمومي وکیل وایي چې قانوني پروسه مبهمه ده. دوی باید روسیې ته په تمه پاتې شي چې روښانه کړي کله به دا قضیه پای ته رسیږي.
په
یوه شیبه کې دوی کولی شي ووایي ښه ده، څېړنې ترسره شوې او موږ یې محاکمه کوو. موږ په همدې هم نه پوهیږو چې دا به کله وي.
که ګریشکوویچ مجرم ثابت شي تر 20 کلو به په بند محکوم شي. خو هغه یوازینی امریکایي خبريال نه دی چې په روسیه کې نیول شوی دی. الوسو کروماشیوا چې د امریکا غږ همکار رسنۍ ازادۍ رادیو کارکونکي ده، ل 15 میاشتو څخه زیات وخت په زندان کې تیر کړی. دغه روسیل اصل امریکایي خبريال لګنو تورونو سره مخ ده. که محکوم شي خای تر 15 کلونو په بند محکوم شي. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا په مریلند ایالت کې مسلمانان، یهودان او عیسویان د روژه مات لپاره راټول شوي. په دې غونډه کې یهودانو د ایستر اختر او نورو نوې کال یا نوروز ولمانځه. تفسیر په دې ریپورت کې.
د کنيسان د اذان غوونه اوریدل کیږي. د مختلفو عقاید لرونکو غونډي او صحنه ده چې د مسلمانانو لپاره پکې روزه ماته، د يهودانو لپاره د ایست روزه او د نورو لپاره پکې نوروز منځل کیږي. يهود سټيوارت ون بلټ وای چې سګنې غونډه د تیر کال په پرتله توپیر لري.
د تیر کال په پرتله چې موږ دلته روزه ماته کاوه نړۍ خورا بدله شوې ده. اوس د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده.
په داسې حال کې چې خلک د اسرائیل او حماس د شخړې لقبل نه خوخدي، بیا هم د سلونه زیاتو خلکو په دې روجمات کې برخه اخیستی و. د غونډه د امریکایي مسلمانانو او د مختلفو مذاهبو د میرمنو د ځواکتیا شورا او د يهودانو نه د کرکې نه کولو غورځنګ په همکاري تنظیم شوی و.
زمون گاونډیان نه بدلیږي. دا به عیسویان، یهودان او هندوان وي. مونږ باید له سیاست پرته یو بل ته د انسانانو په توګه وګورو او هڅه وکړو چې مونږ څنګه دا واټن ختمولای شو.
د ونډي تنظیم کوونکو وای چې سه کال د مسلمانانو او يهودانو د پیوستون روجمات په وړاندې ډیر غوښنو.
د تاوتریخوالي احساس ډیر لوړ دی، د نامنه احساس ډیر دی، نو له همدې کبله موږ دا غونډه کوو، ستونزمن کار کوو، خو په همدې خاطر اړتیا ډیره ده. ځینې خلکو تر اتنګ نه ډره وکړه ځکه هغوی په دې شرایطو کې د داسې غونډو په اهمیت نه پوهیږي.
دا ډول غونډې یوازینۍ لاره ده چې موږ وکولای شو پر مخ ولاړ شو، کنه نو زموږ ټولنې به وویشل شي. زه تاسو ته نشم ویلی چې موږ څومره د کرکې پیغامونه ترلاسه کړي دي، خو موږ باید دا ټول له پامه وغورځوو او پر مخ ولاړ شو. همدا ډول موږ په باستن، لاس انجلس او نیویارک کې هم د روژه ماتي مراسم لرو.
په امریکا کې د اسرائیلو سفیر مایکل هرزوګ چې په دې غونډه کې ګډون کړی ویلي چې یهودان په وروستیو میاشتو کې د کرکې له زیاتوالي سره مخ شوي دي.
موږ هیله لرو چې دا پیغام ټولو ته ورسیږي، ځکه چې دا سختي ورځ دي چې موږ ټول د کرکې، يهودیت ضد او اسلام ضد پیښې تجربه کوو. همداسې غونډې ځواب دي.
په غونډه کې ګډون کوونکو ټولو ویناوالو په دې ټینګار وکړو چې د مختلفو عقاید لرونکو د ورسره تماس د اسلام او يهودیت نه د کرکې د مخنیوي لپاره اړین دی. نظران یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
اوسمو د پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ننګرهار د طب پوهنځي د استاد سره آشنا کوو. پوهان محمد ناصر شینواری کلونه کلونه د وطن د بچانو د لوړ زده کړو لپاره هڅې کړې دي او قریب دیرش کاله کېږي چې د امریکا په انډیانا پوهنتون کې استاد ده. د اته کاله مخکې تقاعد شوه ده. زموږ همکار زبی الله غازی د کورته ورغلی او دا ریپورت یې پرې برابر کړی دی.
د ننګرهار د طب پوهنځي له بنسټګرو استادانو پوهان محمد ناصر شینواری چې په جلا وطنۍ پنځه کم نیمه پیړۍ یوړي اوس د امریکا په انډیانا ایالت کې ژوند کوي. هغه په 1928 میلادي کال کې د داود خان د صدارت په وخت د کابل د طب پوهنځي خلاص کړ او د قوای مرکز په نظامی روغتون کې د لومړي بریدمن پر رتبه د ډاکټر په حیث مقرر شو. ل د یو کال وروسته د ننګرهار د طب پوهنځي د بنسټ ډبره کې خودل شو او د پکې استاد شو.
هغه ته چې هر ځای کې د کار سو کې ز فوق العاده مرزر کوم، اما هغه ته معرفي کا هغه ته ولاو کا عسكر مي او د داود خان ورته شو نظر په هغه باندې زید عسكرینا ملکی باندې د ګاکرن وزیرانو د مجلس په اساس باندې نو د ننګرهار د فاکولټي چې شروع فاکولټي طب وا اولين واستاد په استاد باندې مزو یو سرور کا سنورم چې اوریزم قدر بهاو نو پس هغه نو مشرو کړل.
خو لول سکاله استادې ورسته په وطن کې حالات اړه غړې شو، نو د پوهان شینواری خبره چې خپل مرګ په خپل سترګو لیدو، ځکه نو هین تلاړ بیا پاکستان او څو کال ورسته په امریکا کې د نورو زده کړو موقع ومندله.
د تیری نږدې نمای پیړۍ راهیسې په افغانستان کې د مسلسلو جګړو لامل غن داسې علمي کډرونه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې وشیندل شول او غن هغه بیرته وطن ته ستانه نشول. خود دا سلسله لام نه دا ودریدلې او افغانستان د علمی کډرونو فرار لام روان دی.
په 8 د دسمبر 1900 کال کې سبق چې روسان اول راغل او افغانستان دغه کو افیز الامین په هغه ورسید په همدې سبې ما بدون د دې خپل او کور کې ویم یا چاته ویم چې په دې نظام کې زما د درې عسکري سیمه سبانه ماما زمن تر زمن دوی ونیو امرې کړل. نو زه د لکه څوک چې د کړکې نه خیز کوي همداسې په بانه د تداوي ذهن ته راغلم.
پوهان شینواری په افغانستان کې د استادۍ په وخت د سینې او نری رنځ د ناروغۍ په اړه کتاب هم ولیکو او له هغه وخت د طب په پوهنځیو کې تدریسيږي او هر شپه کال وروسته په خپل شخصي لګښت لنه و زیاتونه سره بیا بیا چاپي. هغه افغانستان کې د نجونو زده کړو په بندیدو دومره خواشینه دی چې وایي د زړه پر رنځي اخته کړي.
ما په نظر باندې زه دومره زوړېږم چې یو کور کې خزه تعلیم یافته نه وي د هغه ایل به څنګه تعلیم یافته شي او بل دغه فاکولټی چې جوړ شو چې موږ وخته چې موږ حیات موږ دغه د نور مملکتونو نظم مریضان منشي، اما اوس یو ولادت چې څوک یو څوک چې خزه نه مکتب نه سره کم هغه دولت ته موږ دولت ویل شو. نو زه دومره زوړېږم چې خدای شاهد بدون مبالغه نه چې ما په قلبي تکلیف سبب هم دا شوه.
پوهان شینوارې د دیر شو کلونو لپاره د انډیانا په پوهنتون کې پروفیسر او اته کال کېږي چې تقاوت شوی دی. وایي د افغانستان بدو حالاتو ته ځوریږي. هغه وطن چې دوی په ځوانۍ کې د آبادۍ خیال کاوه مګر عمر خوړلی شو او وطن یې سمې ونه خوړ. ذبیح الله غازی، آشنا تلویزیون.
پښتو خبری خپرونه همدلته پای ته رسیږي. له ملتیا څخه مو ډیره زیاته مننه کوم. تر بلې خپرونې پورې علامه مالشه. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.